د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر له تاسو سره يم شي چاري د خبرونه چې په منځني څه په 12 شپږ نیمه په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي وړاندې مو سعودي عربستان او پاکستان ته د اجرایي رئیس عبدالله له سفرونو خبرو خو لومړی خبرونه ناجیه صاحب یې اوروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي ټکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي او سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشټوالي لکبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستې د جمعې په ورځ یو شمیر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قومندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپور خپره کړی و د هلمند د والي له دفتره په یو خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه خپره شوې راپورونه بې بنسټه بلل شوي او وایي چې د هلمند د نظامي شورا د ټولو غړیو او امنیتي مسؤلینو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده او دا مهال د جګړې رهبري د 215 میوند قول اردو قومندې بریج جنرال ولی محمد احمدی په غاړه ده د هلمند والی دفتر په خبره شوی خبره پانه کې ویل شوی چې په دې مرکز لخکرګا کې د جګړې د قومندې مرکز رمسته شوی چې د ټولو امنیتی او دفاعي ادارو مشران پکې د یوې واحد قومندې لاندې په ګډه کار کوي په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه راپورونه په سخت ټکو رد کړل چې ګوندي د ځای امنیتی او دفاعي مسلینو ترمنس نه هم غږی په دې ولایت کې افغان سرتیرو ته د درنی مرګ ژوبلې د وختو سبب شوې ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل دا به د هیواد ته د عبدالله رسمي سفر وي بلخوا په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم وایي د دې سفر هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ده که څه هم افغان چارواکو سعودي عربستان ته د ښاغلي عبدالله د دې سفر اجنډا نه روښانه کړي خو تر دې مخکې افغان حکومت له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته دا هم ویل چې خغلی عبدالله به راتلونکو میاشتو کې پاکستان ته هم د هغې هیواد له چارواکو سره د خبرو لپاره سفر وکړي د نوموړي په وینا د پاکستان د صدر اعظم په بلنه په دې سفر کې به پر امنیتي اقتصادي او سیاسي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وشي تر اوسه افغان چارواکو پاکستان ته د خغلی عبدالله د سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي د هرات امنیتی خبرو د منظم کانفرنس نن شنبه پای ته رسیدي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داوود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتی خبرو اترو شپږم دور او له هندوستان سره دویم دور ترسره شي همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان ایران او هندوستان ترمنځ به یو درې اړخیزه غونډه هم وشي خغلی مرادیان وایي چې په دې غونډه کې به د یادو هیوادونو استازي هڅه وکړي سو د سیمې د هیوادونو د امنیتی وضعیت د ښکېدو په اړه د حل لارې چارې وړاندې کړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله یو اروپای یورو 2 افغانۍ لس پوله یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ سلويخت پوله زر رنی تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې تهران به په دې خبرو کې برخه وانخلي. ایران د سوریې د رژیم یو اصلي ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سویس په لوزان کې د غونډې تر پیلېدو څو ساعته مخکې وویل چې جواد ظریف پریکړه کړې ده چې د سوریې په اړه په دې خبرو کې ګډون وکړي، وروسته تر دې چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې سره په سوریه کې د اوربند پر سر خبرې وځنډولې. نن به د لومړي ځل لپاره د لوزان په غونډه کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې د ترکیې، سعودي عربستان او قطر وزیران هم برخه اخلي. دغه درې سره هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ملاتړ کوي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم د بریکس په نوم غونډې ترڅنګ د دفاع او انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. دا د نړۍ نوی مخ پر وده اقتصادي قدرتونه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به وروسته تر دې چې نن د هند ګوای ایالت ته ورسیږي، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به هم وویني. د هند تړون له مخې چې په دفاعي برخه کې به د نوې ډلي او ماسکاو ترمنځ لاسلیک شي، روسیا به د اس 400 پرمختللی دافي هوا سیستم هند ته وسپاري. مودي او پوتین به د انرژي د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې وکړي. د بریکس هیوادونو غونډه نن پیلېږي. سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د دې ائتلاف له ملاتړ څخه وروسته تر هغه لاس اخیستی و چې په دې جګړه کې په سلګونو ملکیان وژل شول. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره پر خپلو ټولو مرستو بیا غور کوي چې په دغو کې د استخباراتو په برخه کې، د لوژیستیک په برخه کې او د سون د موادو په برخه کې مرستې شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د فارس په خلیج کې د عربستان ملاتړ یو هیوادونو ته د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې هم ورکړي دي. او د ډلی امنیت د سازمان د غړیو هیوادونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د بحران په وړاندې د اکسل عمل یو شریک مرکز به جوړوي، سو د ترهګرۍ په شمول د شریکو ګواښونو په اړه معلومات تبادله او په عین وخت کې پریکړې وکړي. د دې نوي مرکز د جوړېدو اعلان د جمعې په ورځ د ارمنیا ولسمشر سرج سرکسیان وکړ چې په ایروان کې د ډلیز امنیت د تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی. د بحران په وړاندې د ګډ اکسل عمل د دې مرکز د جوړېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د لشکرګاه له امنیتي وضعیت خبره و. تیره شپه د دې ښار په لمنو کې جګړه توده وه. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي لا هم اندېښمن دي چې بیا طالبان د ښار په ځینو سیمو مسلط نشي، خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
خلکو ته اطمینان ورکوم چې نور په کندز کې دا شخړې پیدا نشي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته روان دی.
قرار است رئیس اجرایی کشور به کشور شاهی عربستان سفر کنه. این سفرشان دستی می باشه.
د هرات په کانفرنس کې د پاکستان لاستازي سره شهیدلی یو
د کې ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته، جرمني، فرانس، امریکا، برتانیا، ترکیه، چین او مصر هم پکې دي.
په لوګر کې شزي د خپل حقونو غوښتنه کوي.
خزه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده.
روختیا د شپن شتمنی پروګرام د ماشوم د سیجون مسلې ته ځانګړې شوې ده. تر یو لسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اوریدلای شئ. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، خبر لرو چې تېره شپه په لشکرګاه کې جګړه توده وه، دغه اوس په لشکرګاه کې امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
دغه اوس د لشکرګاه په شمال کې د لشکرګا په دوهمه امنیتي حوزه کې د بیتوان په نوم سیمه کې خال خال دزې بدل کیږي. په دې کې کله د آر پی جی راکټ دزې وي او کله هم د داشکی او د کویاک دزې وي، خو میده دزې زیاتې دي. د سیمې خلک وایي چې په دې سیمه کې تیره شپه که څه په مرکزي سیمو کې دا دزې اورېدل کېدلې، ډېره درنه جګړه وشول، اما پرمختګ فارې سیمې دي ویل چې وسلوال توانې دي د سیمې ونیسي. که نه فاینل کې د لشکرګا په لویدیځ کې د لشکرګا په دریم امنیتي حوزه کې بولان کې هم تیره شپه جګړه شوې ده. ویل کېږي چې د بولان د دریمې حوزې د څلورمې لیوا د مربوطاتو په سیمه کې وسلوالو ته یو شمېر تلفاتو اوښتي دي، اما دقیق ارقام د روسو حکومتي چارواکو د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي.
د لشکرګا ښار تړلې ده او که نه د ښار دننه دوکانونه پرانیستي دي؟ نن
د دغه دوه اونیو جګړو سره چې په دریمه او دوهمه امنیتي حوزه کې زده اخیستي، د ښار وضعیت تغییر کړی دی. د ښار سړکونه خالي دي، د ښار ډېر دوکانونه تړلي دي او ګڼ شمېر خلک په خاص ډول دولت پلوه کسان یا دولت یو شمېر چټوتبه مامورین دا هڅه کوي چې د ښار نه په خاص ډول د دوهمې امنیتي حوزې د کمربندي سیمو نه او یا د بولان د مربوطاتو نه خپل کورونه پرېږدي او د کندهار په لور لاړ شي، چې د کندهار چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه پرې دولس سوه کورنۍ د دې وروستیو نه امنۍ څخه د دغه دوو مرکزي حوزو څخه کندهار ته تللي دي. اما په مجموع کې بیا هم په ښار کې خلک راوځي، ځینې کارونه پرانیستي دي، موټر ګاډي ګزار لري او وضعیت ډېر هم زیات ترنګلی نه دی.
دای صاحب، د هلمند والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل شوی دی څو دا مسله وڅېړي چې په سلګونو امنیتي ځواکونه څرنګه له چانجیر او همدارس باباجي سیمو څخه راپښه شوي دي. دغه کمیسیون معلومات مو ترلاسه کړي دي چې قصه یې چیرته ورسېده؟
دغه کمیسیون که څه هم جواب ښه نه دی ټاکل شوی چې دغه تازه مقاله چې درې ورځې وړاندې پېښ شوې ده وڅېړي. یو بل ګروپیز کمیسیون هم چې د مرکز نه پکې ځینې کسان دي، هغه هم تر اوسه په خپل کار بوخت دی تر څو دا معلومه کړي چې په هلمند کې هغه یو څلور پنځوس پوستې چې موږ په پخوا راپورونو کې درلودل څنګه بیا د جګړې او مقاومت نه په خاص ډول په ناوې نادالي او ګرمسور ولسوالیو کې خوشي شوي وي. البته تر اوسه دغه نتایج د رسنیو په واک کې نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې کمیسیونونه لا هم په کار اخته دي.
الیاس ته مننه د لشکرګا د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال معلومات ترکول. د امنیت په ارتباط د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه ییز امنیت په اړه د جمعې په ورځ پیل شوې غونډه نن پای ته رسیږي. دا کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلو شل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عبدالحی کاکړ د پاکستان په پلاوي کې شامل د پوځ لپخواني چارواکي بریګیډر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتنه کړې ده چې استازوی پرې کانفرنس کې برخه اخیستې ده. شغلی سعد په ځواب کې وویل
که ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، که جرمنی هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، ترکی هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب، پرون چې لومړۍ ورځ وه دوله ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روانو، ساوس لپاره پکې مهمې خبرې سوي،
جوړې خبرې وکړې او دغه کې دانشمندي و، هغه کې دورندشي و، هغه د چین سفیر وکړې، هغه دا وې چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غېته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دي کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیلی بیلی مسئلی دی، لکه دا پاکستان و دا هند مسئلی دی، دا خو باهمی معامله دا پاکستان و هند، خو دا غی اثرات پا افغانستان بانده رازی، دا سی دا پاکستان و دا امریکی تعلقات چکم دی، دا غی دلتا مسئله دا زر دا غیر دیر متاثر شم دا خبرونا.
پا دی کانفرنس که دا گردون لپار پاکستانی پلاوی هم تللی دی، آیا پا تاسو کی چا خبری وکلی او چای وویل؟
نه پاکستان لخنا پرون دغه خبره کړې و عائشه صدیقه، یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر و دغه په دغه باندې څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي. نن با جنرال صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکې استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخکې مونږ څنګه تک کو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کومې خبرې کوي د کانفرنس ته؟
ګوره زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې آسان حل نشته دی. ډېر صبر بغواړ. زما خپل دغه دا چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي دې کې پاکستان پکې سکار نشته. بل دا چې یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلی دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسېدلی دی چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که د وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل راوځي. او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي. دیکھ بہ ایران ہم پکے شامل ہوئی دیکھ بہ ہند پکے بہم شامل ہوئی دیکھ بہ افغانستان ہم ہوئی دیکھ بہ جو طاقتوں چین دے یا امریکہ دا روس دے دا وہ پکے ہم شامل ہوگی کہ افغانستان تا قراری راشی.
بریگیڈیر سعد احمد خان صاحب کانفرنس پرت تاسو یعنی پاکستانی پلاوی حل تدی او د زیارت ورځی له پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی سره لیدلی وو نور چارواکو سره لیدلی وو او د دې څنګه شای تاسو له نور حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکی پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه څه حس وکړه؟
بالکل تاسو خبره صحیح ده. فلحال تعلقات چې کوم دی داګه کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرو کول ته تیار نه دي او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده. نو مونږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي او مونږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوي دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږ داسې براه راست خبره نه ده کړې خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسول دي.
د هرات د سیمه ایز امنیتی کانفرنس په ترڅ کې مو د پاکستان د استازي بریګیډر سات څرګندونې اوریدي. له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایي رئیس بل سبا سعودي عربستان او راتلونکي میاشت پاکستان ته سفرونه وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه د افغانستان د کړکیچ په هواري کې له بیلابیلو خواو مرسته کولی شي. همدارنګه پاکستان ته د افغان اجرایي رئیس سفر په داسې حال کې چې د دواړو خواو اړیکې کړکیچنې دي د پام وړ دی. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ښاغلي عبدالله ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې دا د هیواد ته د نوموړي رسمي سفر دی. جاوید فیصل وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایي رئیس راتلونکي دوشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. دا د هیواد ته د نوموړي یو رسمي سفر دی. ښاغلي فیصل سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله د دې سفر د اجنډا په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی له سعودي چارواکو سره د افغان اجرایي رئیس د سفر لپاره په چمتووالي بوخت دي. نوموړي د دې سفر هدف د سعودي او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا وښوده، خو د سفر د اجنډا په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس به له سعودي چارواکو سره په کومو مسلو خبرې کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر سربیره په بیلابیلو برخو کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل همدارنګه پاکستان ته هم د ډاکټر عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر یادونه وکړه چې د په وینا د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په بلنه ترسره کیږي.
پلان است کې رئیس اجرایی در ماهای آینده غرض
خغلی فیصل وی پلان دا دی چې اجرایی رئیس د خبرو اترو لپاره راتلونکو میاشتو کې په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. په دې سفر کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو سربیره له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وشي چې هغوی ته افغانستان ته د سنیدو لپاره زیات فرصت ورکړل شي څو په خطو ګودرنوي خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم فیصل د دې سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې خی افغان اجرایی رئیس د نومبر په میاشت کې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس د سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې د چین، امریکا او افغانستان سره په څلور اړخیزو غونډو کې د شو پریکړو له مخې په خپل خاوره کې د هغو افغان طالبانو پر ضد عملی او جدي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله سفر باید تقریبا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وی، خو د روان کال د ورید میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د حفاظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو له خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وسنډوه. هغه مهال افغان چارواکو د دې برید پلا د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر میشتې حقاني شبکې اچولې وه. دا د وسلوالو طالبانو هغه شبکه ده چې امریکا او افغانستان دواړه پر ضد د پاکستان د عملی اقداماتو غوښتنه کوي.
یو شمیر مدني فعالان او په ملي شورا کې د کندوز ځینی اساسي خبرداری ورکوي که چیرته د کندوز د سقوط عاملان مجازات نشي، ممکن دا ښار د دریم ځل لپاره له انساني ناورین سره مخامخ شي. د مشانو جرګې منشي عبدالله قرلوق د جمعې پر ورځ د کندوز خلکو لپاره د عدالت غوښتنې یوې غونډې ته همدارنګ وویل چې لا هم د کندوز ولایت ډېرې برخې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صافی په راپور کې.
لزګونو دغه مدني فعالانو په ملي شورا کې د کندوز استازیو او د دغه ولایت اوسیدونکو د جمعې په ورځ د کندوز خلکو لپاره د عدالت غوښتنې په نوم یوې غونډې ته ویل چې حکومت باید په کندوز کې د ورسیو ناامنیو عاملین پیدا او محاکمه کړي. همدارنګه د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق د غونډې ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ که چیرې د کندوز د سقوط عاملین مجازات نشي، ممکن کندوز د دریم ځل لپاره له انساني ناورین سره مخ شي.
اگر مجازات اگر صورت نگیره، اونایی که غفلت وظیفه
که چیرې مجازات نشي او هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړای دي هغوی په برخه کې اقدام و نشي، زموږ اندېښنه بیا هم داده چې کندوز به بیا له انساني ناورین سره مخ شي. په دې اساس زموږ جدي وړاندیز دادی چې د کندوز د سقوط عاملین او د دغه بدبختوي عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د دغې غونډې ګډونوالو همدارنګه وویل چې په کندوز کې د تیرو لسو ورځو جګړو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه وختي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان حکومت ژمنه کړې چې په کندوز کې به هغه کسان مجازات شي چې په دندو کې غفلت کړی وي. په کندوز کې له تیرو لسو ورځو جګړو وروسته د دغه ولایت چارواکي وایي چې دغلته وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی، خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې لا هم خلک نشي کولای چې خپل کورونو ته ورشي. د کندوز یو قومي مشر محمد امین ایماق د جمعې په ورځ د کندوز خلکو لپاره د عدالت غوښتنې یادې غونډې ته په وینا کې وویل:
دوی وایي چې کندوز مو بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی، خو اوس هم لرې پرتې سیمې د ښار شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. دوی پخوا هم په همدې بسنه کړې وه او اوس هم په همدې بسنه کوي چې موږ کندوز نیولی دی.
په همدې حال کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز په بیلابیلو برخو کې د دوی تصفیوي عملیات روان دي او ډاډ ورکوي چې کندوز به بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورنشي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل عملیات جاري ساتلی دی او خلکو ته د په ډاډه اطمینان ورکوم چې نور په کندوز کې دا اشخره پیدا نشي او خلک په خپل عادي ژوند به اخته وي.
د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه وایي که چیرې ثابته شي چې کندوز کې امنیتي مسؤلینو په خپلو دندو کې غفلت کړی، د قانون له مخې به ورسره چلند وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر یو شمېر ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ځینو امنیتي ګواښونو او د ولایت په ادارو کې د ښځو نه موجودیت هم په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه کمه کړې ده. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایت یو شمیر خزینه مدني فعالانی وایي چې د مسلکي او لوړو زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډیرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې ناسمو دودونو نیولې ده. د نادیې په نوم د لوګر یوه تنه مدني فعاله ازادۍ راډیو ته د کار او زده کړو په برخو کې د ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
ښځه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده. یعنی که موږ وکولی شو چې ښځو ته په دولتي ارګانونو کې وظیفه ورکړو نو طبعا د موږ جامعه به یا زموږ ټولنه به ډېر پرمختګ وکړي. دلته ستونزې ډېرې دي. داسې نجونې یا ښځې شته چې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه. اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوستونه نارینه او ته ورکول کېږي. امنیت دلته دومره ښه نه ده. ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي.
د لوګر د ښځو چارو رئیسه شایما زرګر وایي دوه کاله وړاندې یوازې 8% ښځو د پوهنې او روغتیا په سکتورونو کې دندې درلودې خو اوسمهال په نورو ادارو کې هم دوی دندې اخیستې دي. هغه ارقام چې موږ په تېرو دوو کلونو کې لرو د لوګر په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه. پخوا یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې ښځو دندې اجرا کولې خو اوس که درته ووایم چې په نورو حکومتي ادارو کې هم دوی په دندو بوختې شوي او ورځ تر بلې د دوی لیوالتیا ریګي. د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې 10% ته لوړ شي په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي. د لوګر والی حلیم فدایی وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې بلکې ستونزه تر ډیره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده.
491 منګه خزینه کارمندانې چې ښوونکي هم شامل دي لرو مجموع کې د ښځو پر وړاندې باندې ستونزه تر ډېره بریده پورې عنعنوي او دودیزه او دا له امنیت سره ډېر تړاو نه لري. نو مهمه اول دا ده چې موږ د معارف په ډګر کې د خویندو دپاره او د نجونو دپاره یو مساعد چاپېریال رامنځته.
د لوګر والی وړاندې وایي د نارینه او پشاند ښځو زده کړې هم د ټولنې ژوندانه د هر ډګر لپاره که هغه معارف دی که د روغتیا سکتور دی سیاست دی او که مدني فعالیتونه دي اساس بلل کیږي. د لوګر والی حلیم فدایی زیاتوي دوی د بدلون اصلاحاتو او پرمختګ لپاره اراده او پلان لري خو دا پروسه په یوه ورځ کې نه بشپړیږي. دا کار په اوږدمهال کې د دودونو او رواجونو سمونې په ادارو کې اصلاحاتو او له دین څخه د صحیح او سم برداشت دودولو ته اړتیا لري.
خبری است. چینایانو د نړۍ تر ټولو د ستر رادیوي تلسکوپ او تر ټولو د اوږده پله جوړولو وروسته د نړۍ تر ټولو اوږدې برقي زینې هم جوړ کړې. د چینایانو له لوري د دغو جوړو شویو برقي زینو اوږدوالی 6.8 متره دی. دا زینې د چین د ګرند کانیون په انشی سیمه کې د سیلانیانو لپاره جوړې شوې دي. دا برقي زینې په داسې ډول جوړې شوې چې سیلانیان ورڅخه شاوخوا طبیعت کتلی او خوند ورڅخه اخیستلی شي. دا زینې په هر ساعت کې د 1300 تنو د وړلو صرفیت لري او په کال کې 3,00,000 تنه ورڅخه کار اخیستلی شي. دا برقي زینې په یوه خورا ښکلې او غرنۍ سیمه کې جوړې شوې دي. برقي زینې نن سبا په نړۍ کې ډېرې عامې دي. په تېره بیا په لویو پلورنځیو، د میترو یا ترمځکې لاندې، ریل ګاډۍ په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې ډېرې کارول کېږي.
له عصمت څاروانه مو واورېدل چې چین د نړۍ تر ټولو اوږدې برېښنایي زینې جوړې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حلیم رنزور لفرالی کې په فراکی جګړو ملکی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. رحیم الله نوري لیکي د سیاسي چارو کارپوهان به نور له خبرو ستړي شوي وي، د عمل ساحې ته دروځي. محب الله افغان د روزګان له چوري ولسوالي لیکلي دي. له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د کم عمر نجونو د ودولو مخه ونیسي او څوک چې دا کار کوي هغوی د محاکمه شي. بنفشه وردک د ازادي راډیو د پخواني خبریال نورګل شفق پوښتنه کوي چې چیرته دی. نورګل شفق اوس له ازادي راډیو سره کار نه کوي. سنا سادات له میدان وردک نه لیکلي دي د ملي امنیت او بخشي سنا سادات له میدان وردک نه د ملي امنیت د پخواني رئیس ستاینه کړې ده. اقرا عثماني له زابله په خپل اس ام اس کې په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی دی او محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکلي دي د ښار اوسیدونکي په ویره او تر ګواښ لاندې شپې ورځې سبا کوي. لس نیمې بجې شپې لنډ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله د جګړې مشري امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هرات د امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن شنبه پای ته رسیږي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم د بریکس په نوم غونډې ترڅنګ د دفاع او انرژي په برخو کې هم تړونونه لاسلیک کړي. د ډلیز امنیت د سازمان د غړیو هیوادونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د بحران په وړاندې د اکسل عمل یو شریک مرکز به جوړوي سو د ترهګرۍ په شمول د شریکو ګواښونو په اړه معلومات تبادله او په عین وخت کې پریکړې وکړي. او سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. وړاندې په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومانو د ولادت په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. د جنو میاندو ماشومان ژر نه پیدا کیږي علت سره متخصص ډاکټر به په دې اړه په تفصیل په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکړي. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز ښار کې له سورزنې جګړې خلکو ته مالی تاوانونه اړولې دي. د ښار یو شمېر دوکانداران او خلک د ملي یووالي له حکومت او له رهبرانو څخه غواړي څو دوی ته د راوښتو زیانونو تاوان ورکړي. په دې اړه له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ښار متضرر شوي خلک له حکومت څخه د راوښتو زیانونو تاوان غواړي. د کندوز ښار لس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و. خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات همدارنګه د بلکې خلکو کورونه دوکانونه د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم وران شوي دي. د ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی ځکه په جګړه کې د دوی دوکانونه سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر زیانمند شوي دي. دغه خلک د ملي یووالي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه همدارنګه کورونه سوځېدلي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. خلک غواره سول، خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه داده چې له یو خوانه امنیت راسي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید له دې خلکو سره وسي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
ټول دوکانونه وسوځېده. دا جګړه کې چې ټول بیچارهګان قرضه را وګار مالونه بازارجري هر بازارجري لرله بیچارهګان دوکانونه ماسې پاتې دي. خو دا خاطر دولت سره منډې وهي. دولت وسوځېده تر څو هیڅ جواب ورته نه ورکړي.
دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو په راتلونکو کې دغه ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادي راډیو ته داسې وویل:
جنگونه دي دغه ورور جان ټول زورولي یو ولاګیا دې جان پریشو یا غا جان پریشو زورولي ټیکاو پرچا کو نور څو کوشتنه مو دغه چار امیر اولي دولت نور څو څنګه غواړو ارامي غواړو.
په ورته وخت کې د کندوز دیوالي ویاند سید محمود دانش بیاوی چې د متضرر شوو خلکو او د دولتي تاسیساتو د وراوخت زیانونو د تثبیت پاړه کمیسون جوړ شوی او خپل کار پیل کړی دی. خغلی دانش زیاده کرده
بررسیشان آغاز شده و سرویشان آغاز شده که چقدر دکانهای مردم
در کمیسون کور پا کور سروی کوی همدارنگ پا خار که گرزی سود جگره متضرر خلق پا گوتا کردی او رست مرکزی حکمت راپور ورکوی چیل متضرر و خلق و سر مرست
کمشی کمک بکنه و چی مقدار؟
خو دی وخت په تیریدو سره به روښانه شي چې حکومت به خلکو ته د وراوختو زیانونو تاوان ورکړي او کنه. د یادونې وړ ده چې تیر کله هم د کندز مرکز سقوط له کبله یو زیات شمیر دوکانداران، سوداګر او د کورونو مالکان زیانمن شوي وو، خو دغه زیانمن خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د ملي یووالي حکومت د وراوختو زیانونو تاوان نه دی ورکړی. د مدني فعالانو په وینا څو چې د کندز ښار ته نږدې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه نه شي، نو دغه ښار به د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره مخامخ وي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د کندز ښار په نږدې څنډو کې فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براواړو. دغه چاپي خپرونو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان سیاسي مشرانو د اجماع او له طالبانو سره د پاکستان د مالی او پوځي مرستو په اړه لیکنې او مطالب خپاره کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د حملو له زیاتوالي سره ولسمشر غنی هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیاسي اجماع رامنځته کړي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه د ارګ په ماڼۍ کې د پنجشنبې په ورځ غونډه هم جوړه شوې وه. دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په دې اړه یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې په دې اړه جوړې شوې غونډې کې سیاسي او پخواني جهادي مشرانو ګډون درلود. په مطلب کې ویل شوی چې د غونډې ګډونوالو د سولې له لارې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په فراه کې پاکستاني پوځیان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. د مطلب لیکوال ویلی چې په فراه کې د طالبانو مشري پاکستانی جنرال کوي او پاکستانی کمانډو ځواکونه د طالبانو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې ولسمشر غنی پر ملي مسایلو له ملي سیاسي، جهادي او دینی مشرانو سره سلا مشوره وکړه. په مطلب کې د ولسمشر غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د بروکسل او وارسا کنفرانسونو لاسته راوړنې او له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه کمرزښته وښيي. ملي ارمان ورځپاڼې په یو مطلب کې د امنیت په اړه د هرات په پنځمه نړیواله غونډه کې د یوې امریکایي استاد کریسټیفر له قوله ویلي چې پاکستان خیانتکار دی او د ترهګرو ملاتړ کوي. په دې اړه مطلب کې د یو پاکستانی جنرال غبرګون هم اخیستل شوی چې ویلي دي پاکستان یو هیواد ناامنه کړی، خو امریکا د ناامنیو لمن څو هیوادونو ته غځولې ده. او سرخط ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان له امریکا پیسې اخلي او وسلوالو طالبانو ته یې ورکوي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ اړخ هم لري، خو د هرات د پنځم نړیوال امنیتي کنفرانس یو بهرني ګډونوال څرګنده کړې چې پاکستان له امریکا نه د مالیاتو پیسې اخلي او هغه د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکوي.
یا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه صحت این هفته به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی یعنی بیولوژی صحبت میکنیم که در افغانستان بسیاری مردم از نداشتن اولاد رنج میبرند. خب دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب نجم سما شفاجو متخصص نسای ولادی مهمان ما هستند. بله شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتشان آغاز کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را میشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی می گویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج می کنند تا یک سال اول زندگیشان نمی توانند طفل به دنیا بیاورند. آنها می گویند بی اولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد. یعنی مرد و زن هر دو طرف مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر گلنار مسلم متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو زادی گفت نقص حمل کرده تخمدان ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوء تغذیه، کمخوری، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بی اولادی نزد زنان می باشد. دکتر مسلی با اشاره به عوامل بی اولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
یا پیش مردا امراض را مثل ممس تیر کرده باشند که پیشان هم سیستم جنراتیف سپرم خدشدار ساخته باشه و تشوش معروض ساخته باشه و التهابات جهاز تناسلی مردانه را تیر کرده باشند که یعنی کانال های را که تخمه مردانه را انتقال میتن امور معروض ساخته باشه که اونا نتانند که خانمشان بارور شود و یا ای که در بعض کسا همی سیستم مثلا عقب مانده میباشه فعالیت نرمال نمیداشته باشه یا به اثر استفاده مواد مخدر یا دواهای اعصاب شده باشه.
دکتر مسلی گفت سن مناسب برای اولاددار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مرد ها از 25 الی 32 سالگی می باشد. خانم مسلی همچنان گفت هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علت بی اولادی آنها چه می باشد. با باور این دکتر راههای تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می گردد. دکتر گلنار مسلی از آن ده زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو یک جا بروند.
و هر گاهی که می خواستن در این موارد مشوره با دکتر داشته باشن باید مشترک مراجعه. بعض وقتا به خود برادرها و مردای ما مشکلات ایجاد میشه که اونا بدون از اینکه معاینات خود بکنن حتی تصمیم به ازدواجهای دومی و سومی میگیرن در حالی که مثلا منشأ اصلی باردار نشدن خانم اولی خود شخص مرد میباشه در او خانواده. بهتر است که مشوره دکتر صاحب رو بگیرن و در صورتی که ازشان تقاضای معاینات میشه به بسیار آسانی معایناتشان بکنن و
دکتر مسلح میگوید ذهنیت ناسالمی که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را بعد عدم توانایی حامله شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم هم میگیرند. با باور دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشر را دارد. دکتر صاحب نجمه سما شفاجو متخصص نسایی ولادی فیلن در استودیو هستند. به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب میشه ابتدا در مورد بی اولادی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است و چگونه یک فرد مبتلا میشه؟
زنده باشین. اولتر از همه سلام خدمت شما و شنونده هایتان و همکارای تخنیکیتان عرض میدارم. بعد از او باید عرض بکنم که اقامت یا بی اولادی را قسم تعریف میکنیم اگر یک زوج تا یک سال بعد از آرسی خود با وجودی که تقریبا هفته 3 الی 5 بار با هم بستر میشن اما صاحب اولاد نمیشن، این را میگیم بی اولادی.
تشکر دکتر صاحب. قسمی که یک کم اندک در گزارش هم سر از این گپ اشاره شده بود، مشکل نداشتن اولاد تنها به زن ارتباط داره یا به مرد و عامل از چی میباشه؟
تقریبا 20% مشکلات مربوط مرد میشه، 30-40% مشکلات مربوط به خانمشان میشه و تقریبا 30-40% مشکلات مربوط هر دو زوجین میباشه. یعنی نمیتونیم که تنها زن و یا تنها مرد در مرض دخیل بدانیم و بگوییم که 100% مربوط خانم است بی اولادی یا 100% مربوط مرد است، حالان که هر دو زوجین در دا اولاد دار شدن و یا به اولادی رول مهم می داشته باشند که عوامل بسیار مختلف نزد زن و نزد مرد موجود است که یکه یکه به او می پردازیم.
میشه دکتر صاحب در مورد عراض و علائم امی بی اولادی در خانم ها اشاره کنین که کدام عراض و عوامل می باشد؟
عرضش خو امی است که خانم می خواهد که اولاد دار شود اما اولاد دار نمیشه و علامش هم امی است که خود خانم می خواهد که اولاد دار شود، بازم امی اعراض و علائم شما میتونیم که عین چیز بگوییم که کوشش میکنه که اولاد دار شود اما با وجود که هیچ کدام میتود جلوگیری از حاملگی را نداره، یا تابلت استفاده کنه یا کاندوم استفاده کنه یا پیچکاری استفاده کنه، با وجود که هیچ میتود جلوگیری نداره اما باز هم اولاد دار نمیشه.
برادر ما محمد ایوب از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام علیکم محمد ایوب جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم سلام دوریان، من وقت خبری کن.
خوش آمدین برادر، صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از سوال تانه بگوین.
کشنین پایی دکتر سنجا پشتنه.
چو کشنین لاری ورور؟ چو زل ماینه ده؟ ماینه ده چو زل امیدوار سوی ده؟ یز کشنین لاری جونده؟
تنزش کار وقت امیدوار سوی ده برته کشنین درو تونو نیاچی برته الله وسیر.
اسامه د ژوندې کښنې بالکل نه لري.
هو یو دانه د دوه کال دی.
هغه د څوم کښنې دی؟
اول کښنې دی.
اول کښنې دی د دوه په دې دوه کال د شپږو نقصانونه کړې دي په ماینې باندې.
وا وا
نو سامه د ماینې د وینې ګروپ د ماینې کړې دی؟ د وینې ګروپ څه دی؟
یا متخصص ډاکټر خپل منځ نهسته نور کابل او ملي ډاکټر انتم نه دی وایي.
د رادیو د لارې غوښ کښې د زبدل تاته وایم. تاته ورور داسې ووایم چې د یوې ښځې چې کوچنی پیدا کیږي د دومره وقفه باید واخلي چې د هغې په وجود کې کوم کموالی چې راځي د کوچنی د حاملهدارۍ په وخت کې یا د کوچنی د ولادت په وخت کې یا د شیدې ورکولو په وخت کې د هغې د وجود کمبودات پوره سي باره به بیا بل کوچنی په نس کړي. په دې وخت کې باید چې مور خپل ماشوم ته ښې شیدې ورکړي. دوه کاله د کوچنی حق دی چې هغې ته شیدې ورکړي چې د هغې دماغي او د جسمي هغه وړتیاوې پوره سي. یعنی که چېرته یو کوچنی تر دوه کاله پوره شیدې ونه چشي نو هغه کوچنی به سم وده نه کوي، مغزه یې سم کار نه کوي، سم وده نه کوي، ښه هغه خپل لیاقت ته خپل هدف ته نه رسیږي. اول خو باید چې کوچنی ښه شیدې وخوري، د بل حمل څخه باید چې جلوګیري وسي. او که بل کوچنی په نس کوي بعد د دوو کالو څخه تصمیم ونیولی سي چې کله دا بل کوچنی دریو کالو ته رسیږي باره به بل کوچنی پیدا سي. نو ستا لومړی کوچنی د دوو کالو دی او د هغې پسې تا پنځه شپږ نقصانونه کړي، دا خو بیخي بېقانونه خبره ده کنه. چې د نقصان نه تر بل نقصانه پورې فاصله باید کم شپږ میاشتې وي، او د یو کوچنی د پیدا کېدو نه تر بل حملهدارۍ پورې تر تقریبا دوه کاله باید توپیر وي. نو د ښځې وجود، د ښځې بچدانی، نو کله هغومره طاقت لري چې په دوه کالو کې پنځه شپږ نقصانونه تیر. ته یوه ښه وقفه واخله چې ښه وقفه ولرې، باره به څه وسي چې د ښځه به د په قوت کې سي، باره به د بچه دانۍ به په قوت کې سي، هغه کوچنی چې په غېږ کې دی هغه به هم نوکې غټ سي، باره به کوچنی په نس کې. نو یوه ډېره ساده خبره ده چې ته یو لابراتوار ته دا معاینه د بوزه د وینې ګروپ معلوم کړه، چې په د وینې په ګروپ کې خو کوم مشکل به نه وي، باره کله چې دا د ګروپ مسله حل سه باره به نور مشکلات به باره معلوم سي چې دا ولې کوچنی زیان کیږي. خو زما په نظر باندې دغه وقفه چې ته ورکړې د کوچنیانو په منځ کې دا ستا مشکل به بالکل انشاءالله چې حل سي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شنوندې همیشګي ما قاری صاحب پښتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله بله فرشتنی دا خور
سلامونه. سلام
او تاسو درنې مېلمنې ته ډاکټر صاحب شفایوت سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وشي قبول یې.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب، بفرمایئ.
ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده خورې، خدای دې وکړي چې موږ زده شو په زده شي جامعه کې د سواده جامعه ده، خدای دې وکړي چې موږ دغه خبرې واورو او پند ځینې واخلو. نو ډاکټر صاحب سم دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو همدې دا ده چې دغه نر یا ښځې دلته تاریخ کرالا چې د 15 تر 20 کال یا د 16 څخه تر 20 کال پورې نشته اخرین ترين سین چې شد اولاد کولای شي د دې په نظر او نر تر څو کال پورې اولاد ک یعنی اولاد ورهیم ته چولای شي او یو په سره مې دا ده چې دغه شی دی والی ورکول کیږي او بیا دوی د روحي تکلیف سره مخامخ کیږي دغه هم پر د اولادۍ باندې تاثیر غورځولی شي که نه شي غورځولی. درېیم پوښتنه مې دا ده چې دغه خبرو ته چون چې موږ په یو داسې جامعه کې اوسېږو چې پردن موږ ناخبره یو او دا یو سش راډیو ده چې په کلي او په دیهات کېږي په دغه باره کې څنګه یو آګاهي په کار ده څنګه آګاهي باید و خلکو ته ورکول شي او دا مسؤلیت ته چا دی؟
ورور ستاسو په خدمت کې داسې ووایم چې د ښځې آخرین سن د بارداری تر 22 کالو پورې دی او د نارینه تر 30 کالو پورې دی چې په دې سن کې دوی کولای شي چې شش اولادونه راوړي. که چیرته د دې سن څخه سن پورته کیږي یا لویږي نو په دې کې چانسونه د خطراتو زیات دی نو شتره دی چې خپل دغه د کوچنیانو تعداد چې څومره کوچنیان غواړي هغه د په همدې سنونو کې راوړي د هغې نه بعد کوشش دی وکړي چې د ماشوم د راوړلو څخه مخنیوی وکړي. او تاسو بله پوښتنه دا چې دغه د بارداری د مخنیوي لپاره یا د حملګۍ د مخنیوي لپاره یوازې تاسو رادیو په لاس کې لرئ چې د رادیو څخه اورئ دغه آگاهیانې یا دغه خبرتیاوې اورئ ښځې م اورئ نارینه یم اورئ نور کوم داسې وسیله سته چې تاسو په معنی خبر سئ که نه؟ نو زه باید داسې ووایم چې د میډیا له نظره یا د رادیو او تلویزیون له نظره خو همدغه رادیوګانې دي تلویزیونونه دي او د تاسو نږدې کلینیکونه سته چې په هغې کې ډېر ښه میتودونه تاسو ته د تاسو معاینو ته ښکاروي چې یاره کوم میتودونه څخه استفاده وکړئ چې تاسو د کوچنیانو د حاملګۍ د مخنیوي میتودونه ډېر مختلف میتودونه سته چې کولای سئ چې نه یوازې معاینې ولیږئ کولای سئ چې نارینه هم په دې کې د ښځو سره یعنی لاس ورکړئ او تاسو هم د مختلفو میتودو څخه استفاده وکړئ چې تر څو د ماشومانو د کیدلو څخه مخنیوی وسی.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست ما قاری صاحب عظیمی از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب. حاجی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
ما فعلا خودم شش اولاد دارم، از شش اولاد یک برای خدا رفته، پنج تای هستن، یک 12 ساله است و یک 10 ساله است و یک هم 8 ساله است. بین هر طفل ما 2 سال ما وقت دادم برای بارگیری دوم. دیگر فعلا دمی مشتوک اخیرم که پیدا شده او بچه 6 ساله شده. هر سال نیست که ما از متوقف کردیم، فقط از طریق پیچکاری سه ماه که یک پیچکاری زو سه ماه دوام داره یکان وقت. بعضی وقت پیچکاری سر خانون بد تاثیر میکنه، خونستی برش پیدا میکنه و اگر گولی استفاده کنه گولی با همیشه افرای ما در جنگ است و اصابش کمه که نارام میشه و جنگ میکنه و سر اصابش تاثیر میکنه. و عمر خانم 26 ساله است، مثل گفته در ذات یک که 35 سال باید تا 35 سال باید حمل بگیره. ما اومد خدا برای ما یک دختره کم بکر، دختر نداریم در فامیل خود. در ذات سوال ما می بود یا دوامدار 6 سال پیچکاری و گولیه را استفاده کردیم آیا برای حمل دیگه که بگیره باز برای جو خود نقص نمی کنه که باز یا حمل نگیره تکلیف برش پیدا شوه؟ اگر برای ما یک راهنمایی کنه تا 2 سال دیگر هم ما تصمیم داریم که چیزی نباشه. بعد از 2 سال اگر مهربان بود باز خدا اولاد خواهد داد. امی سوال این بود از دفتر سیدل، مشوره می
کنم. تشکر حاجی صاحب. دکتر صاحب سوال ندارین؟
برادر ما حاجی صاحب علیمی که از هلمند زنگ زده بودن و بسیار یک میتود خوب جلوگیری را اینا انتخاب کرده بودن که گفتن 6 بار خانمشان حامله شده، یکیش برادای خدا رفته و 5 طفلشان زنده است که تمامشان ماشاءالله بچه است و میخواین که دختر داشته باشن، اما دختر هم میخواین که 2 سال بعد داشته باشن و فعلا خانمشان میتود جلوگیری از پیچکاری میکنه که یگان دفعه گفتن که خونریزی برشان پیدا میشه. سعیست که یکی از عوارض جانبی پیچکاری ها همین خونریزی ها میباشه که این خونریزی ها یعنی اگر مقدارش کم میباشه این قابل تشویش نیست. خود همین پیچکاری یا گولی یا کپسول هایی که در زیر پوست میمانن یک سیستم داره که نمیمانه که تخمه پخته شود. تخمدان های زن وقتی که تخمدان پختن تخمه پخته نمیشه، بعض از خونریزی های بی نظم سبب میشه که این خونریزی پیشتر هم گفتم اگر کم باشه قابل تشویش نیست، اما اگر زیاد باشه میتونن که دوباره دوای ضد حاملگی بگیرن یا یگان دواهای دیگه بگیرن، میشه که این خونریزی ها را یعنی متوقف بسازن. و هر وقت که میخواستن که صاحب اولاد دیگه شون میتونن که پیچکاری ها را متوقف بسازن و بر حمل دیگه شان بر طفل دیگه شان هیچ کدام مشکل پیدا نمیشه. هر وقت که میخواستن اون پیچکاری را متوقف بسازن، بعض از تابلت های تقویه که زیاد میشناسن به نام فولیک اسید است، اون را 3 ماه پیش از حاملگی شروع کنه خانمشان، بعد از اون میتونن که نرمال حمل بگیره.
سلامت باشین دکتر. دکتر صاحب به برادر ما عبدالله از ولایت سمنگان ریخت هستن. بله سلام علیکم عبدالله جان.
سلام به شما و دکتر صاحب، سلام اسلام از خود تقلیم میکنم. دکتر صاحب سوال داشتم که من از بعد از چطوری اگر بخواهی که اولاد داشته باشه چه مشکلات را میاره و اگر خانم بعد از 30 سال و یعنی ناتوانی مرد به کدام اندازه باشه که نه
خانمش همین بگیره. قسمت دوم سوالتان نفهمیدم که گفتین اگر بعد از 40 سالگی میخواید که اولاد دار شو کدام نقیصه ها را بار میاره و سوال دومتان؟
این در چی سوال دوم ما به خاطر خانم اگر بعد از بعد از 40 سالگی اگر همین بگیره چی میشه به وجود نه دیگه آخرش این مرد همین اگر طاقتش کم باشه نتونه که خانه داری یا به کدام اندازه یعنی.
سوالشانی بود که من گفتم که آخرین سن بارداری بر زن 32 ساله تقریباً. بله و بر مرد 40 ساله است. گفتن اگر از این به بعد خانم و یا مرد میخواین که صاحب اولاد شون کدام مشکلات در اولادشان بار میاره. نقیصه های کروموزومی زیادتر به سن ارتباط داره. نه تنها سن زیاد کلان بلکه سن بسیار خام هم نقیصه های را بار میاره. اینمی کروموزوم ها تا یک وقت را به مو شادابی و تراوت و تازگی و صحتمندی خود می باشه. اگر این زوجین بسیار خردم آرسی میکنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد می باشه. اگر بسیار به سن کلان هم آرسی میکنن چانس نقیصه ها بسیار زیاد میشه. که از جمله گفتم میتونیم که ابنورمالیتی های کروموزومی فرضاً یک انسان داره 43 جور کروموزوم یا 46 دانه کروموزوم داره. یک کروموزوم از کم می باشه مشکنه، یک کروموزوم از این اضافه می باشه. از این جمله اگر کروموزوم در عضویت طفلشان یا جنینشان کم و زیاد می شه معلوم دار که در تمام عضویت از او نقیصه را پیدا می کنه. از این جمله یک مثاله که بسیار ساده می تم که داون سندروم شاید شنیده باشن که طفلک ها بینی عمار می داشته باشن، گوشکایشان پایان می باشه، ریاکشان گرد می باشه، همی درز چشمایشان این رقمی نمی باشه، به طرف بالا رفتگی می باشه، گردن کوتاه می داشته باشن، وقف دست از یا یگان خطکار را نمی داشته باشن، یعنی دو خط که کج رفته ایره نمی داشته باشه، تنها یک خط راست می داشته باشه، که اینی علایم ازی است که این طفلک ها می داشته باشن. و این طفلک ها نشونمای دماغی نمی کنن، نشونمای فیزیکیشان خوب می باشه، جور می باشه، گزاره می باشه، اما نشونمای دماغی نمی داشته باشن، که این بسیار یک ابنورمالیتی یا یک نقیصه مهم است که یعنی در اثر حامله دار شدن خانم و یا زوجین که به سن کلان اولاد میاره یکتش ارتباط داره، که بسیار مشهور است، زیاد زیاد کسا میشناسن داون سندروم.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا سلپانی کا خوشبو، کریزی پر لاس نیش ده داس نرنگ نه بیکی او که کلان شوکی ستاد ناری ندی بیکی او که کلان شوکی ستاد ناری ندی هندار مخت منی سچز ده بکه بلخی هندار مخت منی سچز ده بکه بلخی راستا زرین خال نه من کی کراتی شاباز پر مخوار و سلطان دا مشغول کچری دبل چاس وی زبون در خپل سر تیرسم کچری دبل چاس وی زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زناز کی دیو پادی دبل زی خطا نو زناز کی دیو پادی دبل زی داستا زرین خانه بلا مرکی تراتی شاباز دکرم